د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې 8 منټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخومن هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د هیواد کلیزه تجارتي خساره پر ریکارډ کچه 15% ته سیوا شوې په افغانستان کې طالبانو خوځو ته د حجاب کولو امر کړی او د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي په ماریپول خار کې د یوکرين غیر پاتې عسکر او راويسترو لپاره سفارتي حل زلي دوام لري اوس راځو د خبرونو تفصيل ته د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د هیواد کلیزه تجارتي خساره پر ریکارډ کچه 15% ته سیوا شوې ده د ادارې د شمارش بیرو تر مخه روان مالی کال د جولای نه تر د اپریل میاشتې پورې د وارداتو او صادراتو ترمنځ فرق یو کم څلوېخت عرب او دیرش کروڑ ډالر ته سیوا شوې ده د شماریاتو اداره وایي چې د تیر کال په مقابل تجارتي خساره روان کال یوولس عرب ډالر سیوا شوې د سیډونکو په نظر ګردنړۍ کې د ګرانۍ په سبب د پاکستان په وارداتو کې لوی اضافه راغلی چې لکبل یې د صادراتو او وارداتو ترمنځ فرق سیوا شوې اداره وایي چې د روان مالی کال په تیر لسو میاشتو کې صادرات هم سیوا شوې چې شپږ ویشت عرب شل کروڑ ډالر ته رسیدلی دي تیر کال د یو ویشت عرب ډالر صادرات لیږل شوي وو سیډنکار وایي چې صادرات 15% او واردات 50% ته سیوا کېدل د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې نور هم اضافه کولای شي په داسې حال چې د هیواد بجټ هم د خساري بجټ دی په افغانستان کې طالبانو خځو ته د حجاب کولو امر کړی دی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په هیواد کې د مسلمانانو اصیل و بالغ خځو ته د حجاب حکم کړی او وایي چې دا شری حجاب کول فرض دی د طالبانو د حکومت حکمنامه چې نن خبره شوې وایي هر جامه چې پری بدن پټوي حجاب ګڼل کیږي خو چې دغه باریک نه وي چې بدن تر نخکاری او څنګه هم نه وي چې اندامونه پکې معلوميږي چادرې ته د شری حجاب بهترین ډول او مروجه تور رنگ جامه او صدر هم شری حجاب یاد کړی شوې ده حکمنامه کې ویل شوې دي چې هغه خزه په پوخ عمر باندې دي د نامحرم سړو سره د مخامخ کېدو په وخت د شری حکم لاندې د سترګو پرته بخپل مخه مخه پټوي د طالبانو لخوا په جاری شوی حکمنامه کې ویل شوی دي چې خلک به د رسانیو د جماعت د ممبرونو د لارې خبرول کیږي او په بازارونو پارکونو او عامو ځایونو کې به خلکو ته وینا کیږي زیاتوي چې په لومړي وار دي د بې حجاب خزي کور معلوم کړي شي او تنبیه دی ور کړي شي په دویم وار دي ریاست ته حاضر کړي شي په دریم وار دي درې ورځې قید کې واچول شي او په څلورم وار دي عدالتونو ته وسپارل شي او سزا دي ور کړي شي حکمنامه کې ویل شوی دي کومې خزي چې په روزګار دي او حجاب نه کوي نو د روزګار څخه به وستل کیږي او د کوم چا چې لونه او مېرمنې حجاب نه کوي د روزګار نه بل لري کول شي یاد دي وی چې د جنکو د سکولونو پرانستو د پاره په کابل او یوش مېرنورو ولې تونو کې ګنډش مېر خزو د خپل کار تعلیم او ازادۍ د حقوقو تر لاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهری په افغانستان کې کړی دي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو هم د طالبانو لخوا په دغه ډول قانونو او پریکړو سخت نیوکه کړي پاکستان ویلی په افغانستان کې د سیلاب ځپلو لپاره یمرسته ورکړی او د مرستو لومړی الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټوئیټر ویلی چې پاکستان د افغانستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره ټول ممکنه هڅې کوي د ویلی نور هیوادونه هم باید چې افغانستان سره خپل مرستي وکړي پرون طالبانو هم په افغانستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالو خیراتي او مرستندوی ادارو باندې د کومک لپاره غږ کړی دی افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټوئیټر باندې لیکلی په افغانستان کې د پاکستان ناظم الامور سیف الله خان د مزار شریف په هوایي ډګر د سیلاب ځپلو لپاره مرستې د افغانستان د بیړنیو چارو ادارې ته ورسپارلې دي چې پکې خیمه خوراکي توکي او دارو درمل شامل دي د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې په ماریپول خار کې د یوکرين غیر پاتې عسکر او راويستلو لپاره سفارتي هلې ځلې دوام لري ماریپول خار کې د ازو سټیل اوسپنې کارخانه کې ګڼ شمېر یوکرايني عسکرو د روس لخوا په سیمه کې د حمله په وخت پانه اخستوا او د وسلې غرزولو څخه یې انکار کړی وو دا په داسې حال چې د ماریپول خار نه نور عام ملکی کسان هم خوندي سي متوستل شوې دي د یوکرين چارواکي ویره لري چې د ګل پورس د غپاتې عسكر د روس لخوا وجل کېدې شي او کوم ورس چې روس په دویمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو پر ضد د ګټي ورز المانزي تر اوسه دا معلوم نه ده چې د غلطه د غیر پاتې عسكر شمیره څومره ده یوکرين ویلي دي چې د جمعې پورس د ماریپول خار نه 50 ملکی کسان خوندي سي متوستل شوي او په روس باندې تور پوری کوي چې د لوزنامې سرغړونه کوي او په درزنونو نور تخانو کې په خار د قبضې را پدی خوګیر پاتې خلکو ته لار نه ور کوي. د ملګرو ملتونو په درمګړتوب شوې 13 اونۍ لوزنامې لاندې په سرونګونو او مورچو کې پناه اخستونکو ته د وټلو په لار د دواړو خواو سره راغلی و، خو د تازه حمله سره د خلکو د وستلو لړۍ ودرېدلې و. د یوکرين مرستيال وزیر اعظم ویلی دی چې د خلکو خوندي سیمو ته وستلو کار به د خالی پورس باندې هم دوام لري. وزیر اعظم ارنا ورشوک ویلی د روس لخوا مسلسل د لوزنامې سرغړونه روانه ده. روس پروند ځای خلکو خوندي سیمو ته وستلو د خبر پخله کړي او وایي چې د خالی پورس به هم دغه لړۍ دوام لري. معرفول د لسو هفتو راځي روانه جګړه کې تر ټولو زیات د بمباریو سره مخ شوه. د ازو سټیل اوسپنې کارخانه د یوکرایني عسکرو سره اخیری پاتې ځای وو، خو په ازو دریاب د بندر کنټرول لا هم د یوکرایني سره دی. د یوکرایني د صدر مشیر ویلی دی چې د جرمني پر ضد په دویم نړیوال جنگ کې د ګل پورس د فاتح د منځلو په تړاو د روس پاو صدر پیوټن ته توپا ورکولو په غرض غیر پاتې یوکرایني پوځیانو د وژنې ویره ده.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. په پاکستان کې د شمالیاتو د ادارې لخوا په نویو خبرو شویو شمیرو کې ویل شوي چې د روان مالي کال د لومړیو نهو میاشتو په دوره کې د پاکستان تجارتي خساره او درآمدات ریکارډ کچې ته رسیدلې. تجارتي خساره 9.46 کروڑ $40 لک او درآمدات 15.48 کروڑ $60 لک ته رسیدلې دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بجټ خساره $14 بلیون نه وخت ده او د هیواد د غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم 14.68 ارب ډالر تخته شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د شماریاتو د محکمې لخوا جاری کړی شوی شمیرو کې ویل شوی چې تجارتي خساره او درآمدات د هیواد د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلی او د شمیرو تر مخه په روان مالی کال کې د جولای او د اپریل د میاشتو دوران د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق یو کم سلويخ عرب او دیرش کروڑ ډالر ته رسیدلی چې لقبله د نوي حکومت پښتونځو کې اضافه په نظر راځي. د شماریاتو د محکمې تر مخه د روان مالی کال د لومړي لسو میاشتو ترمنځ د تجارتي خساره د تیر کال هم د دې مودې په مقابله کې $11 ارب زیاته ده. ښکار دی وی چې د مسلم لیگ نون د تیرې واکمنې په اخیری کال کې تجارتي خساره $10 ارب ته رسیدلې وه او د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اخیری کال لپاره درآمدي هدف 15.2 ارب $40 ایښودلې وو چې د مطبوعاتو تر مخه په لومړۍ نهه میاشتو کې بشپړ شوې دي. څېړونکو وایي په نړیوال مارکیټ کې د مخ په زیاتېدونکو ګرانې لقبله د پاکستان په درآمدي بل کې بے تحاشا اضافه په نظر راځي. د شماریاتو د محکمې تر مخه د روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې برآمداتو کې هم اضافه شوې ده او د 26.40 ارب $40 ته رسیدلې. لدینه د مخ کې کال هم په دې موده کې $21 ارب برآمدات کړي شوی وو او داسې هم پدې کې $15 ارب $60 کروڑ اضافه شوې ده. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوها طاهر امین د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې دا د اندېښنې وړ پرمختګ بللې. وايي د پاکستان درآمدات په تیزی سره سیوا کیږي او دا 15.5 ارب $ ته رسیدلې دي.
اکسپورت زمګه په 20-25% باندې سیوا شوې ده او امپورت چې کوم دی تقریبا 50% ته دی ټچ کې رسیدلې دي. دا ډېر تشویشناک صورتحال دادي چې زمونږ آلریډي زمونږ بجټري خساره چې کم ده هغه هم ډېر وایډ نشي، تقریبا $13 بلیون ته هغه کراس کړی ده یا رسیدلی ده. او بل طرف ته زمونږ تجارتي خساره هم دغه کیږي سیوا کیږي وایډن کیږي او زمونږ بجټري خساره چې کم ده هغه هم سیوا کیږي. او بل طرف ته مونږ وګورو زمونږ لا د IMF سره هم ټاکس فاینلایز شوی نه دي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه وایي د تجارت وزارت اټکل خودلی چې د روان مالی کال تر پای پورې به برآمدات $1.5 کروڑ ته ورسیږي. د تجارت د وزارت د شمیرو تر مخه که په میاشتنی بنیاد جاج واغستل شي، نو د اپریل تر میز موده کې د شپږ ارب او شپېته کروڑ ډالر درآمدات کړی شوی دی. یعنی په دې کې هم د تیر کال د اپریل میاشتې په مقابله کې یو ارب سلویښت کروڑ ډالر یا شپږ ویشت فیصدی اضافه راغلی ده. بلخوا مطبوعاتي راپورونه وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح هم له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په برغو هندسو کې د چلیدو وروستو د اپریل په میاشت کې دا د دوو کلونو تر ټولو لوړې کچې یعنی دیارلس اشاریه درې اووه فیصدی ته رسېدلې ده. بلخوا د غیر ملکي زر مبادلې ذخیرې هم په تیزۍ سره کمیږي او دا اوس په شپاړس اشاریه شپږ شپږ ارب ډالره ودرېدلې دي چې څو میاشتې مخکې ویش ارب ډالرو ته رسېدلې وې. دا په داسې حال کې چې د مرکزي بینک د گورنر رضا باقر د څوکۍ میاد هم پوره شوې دي او مرکزي حکومت مرستیال گورنر ډاکټر مرتضی سید لنډمهاله گورنر ټاکلې دي. او څېړونکي وایي چې د نوي گورنر لپاره بګرانی او په ګډوډ اقتصادي صورتحال باندې قابو موندل لوی چیلنج وي. د راپورونو تر مخه پاکستاني چارواکي به د ایم ایف سره د قرض د نوي قسط ترلاسه کولو لپاره مذاکرات کوي او ټاکل شوې ده چې د ایم ایف پلاوی به هم په روانه میاشت کې د پاکستان سفر وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
پاکستان کې د بجلی د نرخونو ملي ادارې نیپرا د مارچ د میاشتې لپاره د بجلی په فیول پرایس اډجسټمنټ کې دوه روپۍ او شپږ اتیا پیسې اضافه کړې. له دې سره به په خلکو باندې فشار نور هم زیات شي. خو په خیبر پختونخوا کې تجارانو د فیول پرایس اډجسټمنټ په برخه کې د بجلی قیمتونه رد کړي او وایي د وړاندې نه په صوبه کې وړې کارخانې او سوداګر د ګرانۍ له امله د ستونزو سره مخ دي او باید چې حکومت د توانایي زیاتو بیو ته پام وکړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
په پاکستان کې د بجلی د سر ملي ادارې نېشنل الکتریک پاور ریګولټری اتارټي د وابډا بجلی د فیول پرایس اډجسټمنټ په مد کې د یو یونټ په سر 2 روپۍ شپږتیا پیسې او د کراچي الکتریک د بجلی په یو یونټ کې 1 روپۍ یو کم سلويخ پیسې اضافه کړې. نېپرا ویلي د مارچ د میاشتې د بلونه بعد د مې په میاشت کې د صارفینو نه واخلي او د اضافې سره به په صارفینو 1.5 ارب روپو نه زیات بوج نور سیوا شي. په خیبر پښتونخوا مردان کې پخوانی د چیمبر اف کامرس مشر ظاهر وایي په صوبه کې د وړاندې څخه سوداګر د توانایي د ګرانو بیو له وجې مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي د بجلی د زیاتو بیو له وجې بعد د دوی په مشکلاتو کې نوره اضافه وشي. ظاهر شاه وایي فیول پرایس اډجسټمنټ د خیبر پښتونخوا په صارفینو د لګولو هیڅ جواز نشته. نیپرا وایي د مارچ په میاشت کې د ساري پینو نه د بجلی په مد کې د یو یونټ بجلی قیمت 6.3 روپۍ اخستل شوی وو او د دې اصل قیمت 9.3 روپۍ وو. د دې وړاندې نیپرا د پروري د میاشتې لپاره د بجلی یو یونټ 3 روپۍ او 15 سلويخ پیسې ګران کړی وو. اداره وایي د بجلی د پیداوار په مد کې د استعمالیدونکو تیلو پرنس آیل او ال ان جی په بیو کې د 10% فیصد پورې اضافه شوی. د بجلی په نرخونو کې دا اضافه په داسې وخت کې شوی چې د خزانه وزارت وایي د ایم ایف سره د پور د پروګرام پر مخ بوتللو لپاره تکنیکی مذاکرات هم روان دي. د اقتصادي چارو کارپوخ طاهر امین وی ویډیو ته وایي د گردشي قرضو کمولو او د بجلی په پیداوار کې د اضافي لګښتونه حکومت ولست منتقل کول غواړي. دوی وایي د مالیاتي ادارې سره خبرې هم په دې وجه دند ښکار شي چې تیر حکومت د فشار لاندې په بجلی او پټرولیم مصنوعاتو رعایتونه ورکړي وو او د بجلی قیمت یې 15 روپۍ یونټ د راتلونکي جون پورې کم کړې.
ایم ایف سره لاس ټایم چې کوم ګا ټاکس کې ډډ لا کو نه دا غي مین وجه هم دا سبسډیز او دا ریلیف پیکج کوم چې دا پاور ټیرپ په مات کې ور کړو 5 روپے یا چې کوم د پټرولیم پرایسز په مات کې ور کړی شو او دا ګورنمنت د وړاندې ورزنه دا وایي چې دا به ریورس کول غواړي. کوم بجټ ډیفیسټ ته به ډیر زیات سی واقعي دا ایم ایف سره ټاکس چې کوم دی هغه به هم دا سیانتی سٹال دی.
د بجلی د نرخونو د ترلو اداره نه پروايي د بجلی په پیداوار کې استعمالیدونکو ال ان جی او د ګرانو تیلو په ذریعہ د بجلی جوړولو په وجه یو ارب او یو کم او یا کروڑا اضافی بوج سیوا شوی او د بجلی د پیداوار د پارا کمپنو ته امروزه د او یا کروڑا مربع فٹ پزے شپک سوا شپک ملینا مربع فٹ گیس ملاویگی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده.
وزیر رانا ثناءالله په پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه پلویانو باندې د مخالف سیاستوالو د ځورولو او د احتجاجي لاریون په شا اړي غړي خبرولو تورونه لګولي. دا په داسې وخت کې چې عمران خان د نوې انتخاباتو د غوښتنې پر سر د لکونو خلکو سره اسلام آباد کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی او هغه خپل پلویانو باندې د شلم مې نه وروسته پایتخت اسلام آباد ته د تلو لپاره د چمتو اوسېدو غږ کړی. پیر ولایت شال اسلام آباد نپری نور حال رکوی.
د شنبه پورز لاهور کې میډیا سره خبرو په وخت د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په خوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه اتحادی شیخ رشید باندې د احتجاجي لاریون په شامل کې اړي غړي خورولو تورونه لګولې دي.
قسم دی جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کا کی منصوبہ بندی کرے ہو کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا.
رانا ثناء الله خبرداري ورکړی چې شیخ رشید د احتجاجي لاریون خونړی کېدو خپل بیان نه پشان نشون حکومت به د هغه خلاف کاروایی کوي. د تخبرګون کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند مرکزی لیډر فاروق حبیب رانا ثناء الله او د هغه واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې عامرانه ذهنیت لرلو تورونه لګولې دي. تیر ورځ میاوالی کې جلسې ته وینا په وخت عمران خان خپل پلویانو ته ویلي د شلم مې نه پس وخت هم اسلام آباد ته تلو ته چمتو اوسه. عمران خان زیاته کړې و رانا ثناء الله دومره توان نه لري چې د دوی کارکونان اسلام آباد په احتجاجي لاریون نه منع کړي. هم تیر د پنجاب فتح جنگ علاقہ کی او جلسے تا وینا پوخت عمران خان سیاسی حریف د واکمن مسلم لیگ نواز گن مرستیال مشر مریم نواز پہ عمران خان باندھے د ملکی معیشت تباہ کولو او خپل واکمنه کی کامی خزانی لوٹولو تورونه لګولی دی. مریم نواز دا الزام هم لګولی عمران خان د شیبا شریف وزیر اعظم جوړیدل نشی زغملی او تا وغسته دی. بلخوا د تحریک انصاف گن مرکزی لیڈر او د عمران خان نزدې ملګری اسد عمر ویلی دوی دا ضمانت نشی ورکول چې احتجاجی لاریون به پر امن نه پاتې شي.
ایک ان کے اندر اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا جذبہ جاگا ہوا ہے وہ رکنے والے ہیں نہیں تو یہ بالکل معاملات جو ہیں یہ اس طرف جا سکتے ہیں.
د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې اسد عمر زیاته کړه کو دوی د خپل پر امن احتجاج د حق نه محروم او ساتل شول نو بیا د کارکونانو او پاکستانی اولس هر کس مخبرګون مخې درات لیشي. اړوند د مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف پلاوی کې شامل دو مرکزی وزیرانو د زورولو او د بیلابلو ګوندونو سیاستمدارانو په ضد اولسي ځایونو کې حملو له امله د ملک سیاسي ماحول تاوجنه دی. او میډیا سره خبرو کې مرکزی وزیر رانا ثناء الله خبرداري ورکلی که پی ٹی آئی مسجد نبوی پی خبانے معافی اون غختلن و بیادوی دی هم دغشان جوابی کاروائیو تا چمتو سی. سرگند دیوی دا مسجد نبوی پی خبستر دا پنجاب فیصل آباد علاقه که دا عمران خان پا گرون دا آغی و نیم سو نزیاد ناتلیانو بزد دا مذب دا سپکاوی کانون لانده مقدمه درد شوی دا. دا بشری حکونو تنظیمون و حکومتی اتحاد که شامل جماعتون هم دا حکومتی پریکل باندی نیوکی کوی. او هم دا عمران خان تحریک انصاف گون سینیٹ بشری حکومت قائمہ کمیٹے مشر ولید اقبال پدے اڑد یاد کمیٹے غنڈ ہم دراتلن کی دوشنبے پوروز رابل لیدا. غنڈ با پاکستان کی دا مذہب دس پکاوی لاند مقدمہ درج کی دو تگلار جاج خلی. او کمیٹی بدا هم ګوري چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د ملګرو په ضد د مذهب د سپکاوی قانون لاندې مقدمه درج کولو کې د ملکی فوجداري قانون یو سل شپږ نوی ماده ته څومره پاملرنه شوې ده.
د امریکا غږ دی و رادیو اوري.
د
په پاکستان کې سیاسي مدني فعالان وایي پکار نه ده چې د مساوات سپکاوي قانون په سیاسي بنیادونو وکارول شي. په پاکستان کې وخت په وخت د مساوات سپکاوي خبرونه مخې ته راځي او دا سینې وکی کیږي چې د قانون اکثره خلک په شخصي دښمنۍ او کې کاروي. خو په وروستۍ کې چې د سعودي عرب د مدني ښار په مسجد نبوي کې د پاکستانی وزیرانو پر ضد کومې سپکې نارې وهل شوې، د هغې مقدمه په پاکستان کې درج شوې، ځکه په دغه عمل هم نیوکه کیږي چې د مذهب د سپکاوي نه سیاسي ګټې پورته کیږي. خو په پاکستان کې تل داسې دعوی کیږي چې دلته هر څوک د مذهب کارت کاروي. نور تفصیل په خبرنات عثمان خان په راپور کې اوري.
د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د پیښې په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند نور مشرانو پر ضد د مذهب د سپکاوي د مقدمې درج کولو په سر په سوشل میډیا تاوده بحثونه دوام لري. د سپریم کورټ بار پخوانی مشر او قانون پوه عبداللطیف پریدی وای ګوچې په مسجد نبوي کې رامخته شوی پیښه ډیره د غندنې وړ ده او په هیڅ صورت کې په دغه معتبر ځای کې د سیاسي نارو او یو بل سپکاوي اجازه نشته. خو ډیوته وای چې انکه دغه پیښه د سعودي عرب په خاور رامخته شوی ده او دی په سر د مذهب سپکاوی قانون لاندې مقدمه پاکستان کې جوړول قانوني جواز نه لري.
او زما خالي زمونږ د نړۍ خلکو په دې باندې دا اعتراض دي چې دا سعودي عرب کې واقع شوی دا نه پکار دي چې سعودي عرب والا دا غي خلاف کاروایی وکړي او دا زمونږ په دې وطن کې په دې باندې کاروایی کول زما خالي مناسب نه
دي. د پاکستان پیپلز پارټي مرکزی رهنما فرحت الله بابر په ټویټر لیکلی د خپل پی ټی آی مخالفینو مشرانو پر ضد د مذهب سپکاوی قانون لاندې د مقدماتو دا ډیره د خپګان خبره ده. دا کار د غندنې وړ دی. په تیر وخت کې مې هم د مذهب په سر اډانه قوانین د وسلې په توګه کارولو مخالفت کړي، اوس هم کوم. په راتلونکي وخت کې به هم مخالفت کوم. د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه نیولو ضرورت دی، نه چې دا وسله جوړول. په مسجد نبوي کې د حکومتي وزیرانو پر ضد د سپکاوي د نارو خلاف د پنجاب په فیصل آباد ښار کې مقدمه درج شوې چې پکې مخکینی وزیر اعظم عمران خان او د هغه نور یو نیم سل پورې مرګري نومول شوی دي. ځینې روښان فکره سیاسي ګوندونو لخوا هم د پی ټی آی مشرانو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون لاندې مقدمه جوړولو غندنه شوې. د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر خورشید شاه میډیا ته ویلي د مدني پیښې په سر پاکستان کې مقدمه نه دي جوړول پکار. داخله وزیر رانا ثنا الله دی په دې معاملې ډیر ففرا حضره سره غور وکي. خورشید شاه ویلي چې موږ په سیاسي انتقام باور نه لرو. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي رهنما ډاکټر خادم حسین وایي دلته خو د مذهب استعمال د خپل ذاتی او سیاسي ګټو د پاره د پخوارا سی را روان دي. ډیوته وای د پی ټی آی په شمول فوزی امیرانو او نورو سیاسي ګوندونو هم دغه کار کړي، خو وای نتیجې بیا د ترهګری او انتخاب خوخی په شکل کې را مخته شوې ده.
پی ټی آی هم دا کار کړی دی، یعنی مذهب د سیاسي مقصد لپاره استعمالولو دا کار کړی دی. فوجي امیرانو هم دا کار کړی دی، نورو سیاسي ګوندونو هم دا کار کړی دی. خو تاسو ګورئ چې د هغې نتیجه د انتها پسندۍ په شکل کې او د فرقه پرستۍ په شکل کې په دې ټوله ټولنه کې مخې ته راغله. همدغه عمل چې کوم پی ټی آی کولو، همدغه عمل د اوسنی حکومت کې نو هغه مو مغه شان نتیجې وړي.
په ټویټر حارث سلطان میزوان لیکلی دی چې ډیره د شرم وړ خبره ده چې د بشري حقوقو په خوانې وزیره شیرین مزاری اوس جړه کوي چې د مذهب سپکاوي قانون د سیاسي ګټو د پاره د عمران خان پر ضد کارول کیږي. خوای یو هفته وړاندې د خپل یو مخالف پر ضد د مذهب د سپکاوي تور پورې کولو هڅه کوله. د مسجد نبوي د پیښې په تور د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند نور مشرانو پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کولو په سر د سېنات د بشري حقوقو د کمیټې غونډې رابللو پریکړه شوې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په پاکستان کې د پراختیا او پلان جوړولو وزارت ویلي د نوي درسي کریکولم د بیا کتلو لپاره به د پوهانو یو ډله کار پیل کړي، خو انتقاد کوونکي وایي دا د مرکز لپاره غیر قانوني کار دی ځکه دا تلسم ترمیم لاندې دا د صوبو کار دی. په دې اړه نور حال زه په خبر نه ده صادق قاسم شاه راپور کې.
پخوانی سینیټر او ملت پال سیاست مدار افراسیاب خټک وای دوی د احسان اقبال په مرکز کې په دغه نوی نصاب کومه اعلی سطحي غونډه را بللې ده. دا قسمه غونډه دوی غیر عیني ګڼي او د دې مخالفت کوي او د دې وجه صدا ده.
دا د صوبو کې د نصاب چې کوم مضمون دی دا د صوبو اختیار ته تللی و. پخوا دا مرکز سره او خاطر سم ترمیم کې دا اختیار صوبو ته ورکړی شوی و. نو عمران خان حکومت د آئین خلاف ورزی کړې و چې دا واحد قومي نصاب تیار کړو، نو لہذا مونږ د دې مخالفت کو چې په دې باندې رسمي بحث وکړ دی. پکار دادا چې مرکزی حکومت وایي چې دا نصاب مونږه ختم کړو ځکه چې دا غیر آئینی او دینه پستا صوبو سره اختیار دی نو په دې لحاظ کې ختمین دا سبا خبر ده چې دا غیر آئینی کار خو دا چې غیر آئینی کار دا حکومت هم کوي نو بیا خو دوی هم دا تر سم ترمیم خلاف ورزي کوي او مونږ به یقینا چې دا خبره په ګوته کوو د دې مخالفت وکړو او ما یقین نه دی چې مونږ به دا حکومت چې دی کار لپاره پریدو
د عوامي نېشنل پارټي د کلچر سیکرټر او د تعلیم په خوانه یو ماهر پروفیسر خادم حسین هم وای په نصاب د غونډه را بلل د عین خلاف ورزي کول دي او حکومت بیا هم په دې اړه سلا او مشوره کول غواړي نو هغه د لپاره د مشترکه مفادات اداره عین اداره ده او د صوبو نمائندګی لري هغه ته داسې خبرې کېدل شي او په دې مسلې بین صوبایي رابطه کمیټه کې هم خبرې اترې کېدل شي خو مرکز په نصاب باندې کس کوي نو دا به غیر عیني وي
مرکز کې د وزارت تعلیم وزارت هم د عین پزت جوړیږي نو د عین پزت هر یو عمل چې دی هغه مونږه غیر عینی غنو نامناسبي غنو او دا غواړو چې حکومت دی دغه دوا عینی انسټرومنټس یا دوا عینی ادارې استعمال کړي او د مرکز د غاړې نه دی د نېشنل کریکولم سمټ اعلان واپس والی
پوهان وای ټول ملک کې د تعلیم په حق لا معیار کې بهتري او انقلابي بدلون ضرورت خوښتا خدا اختیار د صوبو سره دی چې څنګه خپل تعلیمي نظام کې بهتري راولي وفاق ته صرف صوبو سره په دې لړ کې د مالی مرستو کول ضرورت دی چې هر صوبه د خپل ضرورت مطابق تعلیمي نظام کې بهتري راولي سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
پاکستان وړاندې د خوراک له کمی سره مخ دی او په یو نوی راپور کې ویل شوی چې د پاکستان خیبر پختونخوا سند او بلوچستان صوبې د خوراک د کمی ښکار کې دی شي چېونکو وای د موسمي بدلون د کورونا وبا او د ترهګرۍ لامل په دې صوبو کې خوراکي پیداوار د نور کله په نسبت کمی دی شي روغتیا پوهان وای د خوراک د کمی نیخ په نیغه اغیزې په انساني صحت باندې پریوزي په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې
د ګلوبل رپورت ان فود کرایسس کې ویل شوی په سند او بلوچستان صوبه کې د وچکالۍ او په خبر پښتونخوا کې د پشکل بارانونو د کمی لامل د فصلونو پیداوار کې کمی او د سارو ساتلو کې مشکلاتو لوجي د خوراکي سیزنونو د قیمتونو د زیاتی سبب ګرځیدلې په رپورت کې ویل شوی په خبر پښتونخوا کې د تیرو لسیزو د جګړې اثراتو لوجي د خوراکي سیزنونو په قیمتونو اثرات پرستلې دي د طبي چارو کارپوه ډاکټر محمد شهزاد وای چې په کومه سیمه کې د خوراک بحران پیدا شي نیخ په نیغه اثرات یې د خلکو په صحت پریوزي
کم چې د غریب ملکونو کې لکه مل ام کم چې داسې وو چې هغه کې د خوراک د نشټوالي د وجې کمې بيماري وي نو هغه بیا الله نور هم جاتی شي او هغه کې هم مورټاليټي زیاته شوه
د ریپورت تر مخه په پاکستان کې د خوراک د کمی له وجې 20% ماشومان قدونه کم پاتې کیږي او 8% نه زیات ماشومان د 15 کالو عمر ته د رسیدو نه وړاندې ژوند له لاسه ورکوي د خوراک د نړیوالې ادارې یو ورلد فود پروګرام لمخې پاکستان کې 30% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي په کوم کې چې 80% خلک د سخت بحران ښکار دي د موسمي بدلون لامل د خوراک په کمی نظر لرونکي ډاکټر رازق کاکړ وای د خوراک د کمی مسله د دنیا په سلوشت لوخت هوادونو کې دا خوځینه هوادونه شتمندي او بیا د نورو هوادونو نه خوراکي توکي راغوښتي شي
د خوراک کمی داسه د لوکل خلک سدي خپل فود نس پروډوس کولای خپل خوراک نس پیدا کولای او سی اخی دا غل لپاره لا غو سر پیسې نسته
د موسمي بدلون په اړه په خبريال داوود خان وای په نړۍ کې د موسمي بدلون اثرات ډېر لیدل کیږي او د دې اثر به د خوراکي موادو په پیداوار په بيمارو او د مالی او جاني زیان په شکل کې راښکاره کیږي
خلک د دې نه متاثر کیږي علاقې به د دې نه متاثر کیږي د خوراک په شکل کې هم او د بيماريانو په شکل کې هم او خلکو ته به مالی او جاني چې آیا نقصان دی هغه ورته رسي
پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم په روستو کې ویلي چې ملکي 1.5 متره کټنه د غنمو ضرورت ته پاکستان کې د دې کال د پیداوار امکان 6.1 میلیون ټن دی، کوم هدف چې 8.8 میلیون ټن ټاکل شوی و. وزیر اعظم شهباز شریف د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر ایمل ولی خان ته په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب نه د غنمو د ترسیل په اړه د پابندۍ د یو ټویټ په جواب کې ویلیو چې د پنجاب حکومت خیبر پښتونخوا ته د ضرورت مطابق د غنمو د ترسیل امر یې کړی او که ضرورت پیښ شو نو نور غنم هم اخیستی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 8 منټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د هیواد کلیز تجارتي خساره په ریکارډ کچه 15% ته سیوا شوې. په افغانستان کې طالبانو خزو ته د حجاب کولو امر کړی. او د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي په ماریفول خار کې د یوکرين غیر پاتې عسکرو راوستلو لپاره سفارتي هلې ځلې دوام لري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د هیواد کلیز تجارتي خساره په ریکارډ کچه 15% ته سیوا شوې ده. د ادارې د شمار شمیرو تر مخه د روان مالي کال د جولای نه تر د اپریل میاشتې پورې د واردات او صادراتو ترمنځ فرق یو کم څلوېخت عربه او 1.5 کروڑ ډالر ته سیوا شوې ده. د شماریاتو اداره وایي چې د تیر کال په مقابل تجارتي خساره روان کال 1.5 کروڑ ډالر سیوا شوې. د سیډونکو په نظر ګردنړې کې د ګرانۍ په سبب د پاکستان په وارداتو کې لوی اضافه راغلی چې لکبل یې د صادراتو او وارداتو ترمنځ فرق سیوا شوې. اداره وایي چې د روان مالي کال په تیر لسو میاشتو کې صادرات هم سیوا شوي چې 6.8 کروڑ ډالر ته رسیدلی دي. تیر کال د 1.8 کروڑ ډالر صادرات لیګل شوي وو. سیډونکو وایي چې صادرات 15% او واردات 50% ته سیوا کېدل د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې نور هم اضافه کولای شي. په داسې حال چې د هیواد بجټ هم د خسارې بجټ دی. په افغانستان کې طالبانو خزو ته د حجاب کولو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په هیواد کې د مسلمانانو اصیل او بالغ خزو ته د حجاب حکم کړی او وایي چې دا شری حجاب کول فرض دی. د طالبانو د حکومت حکمنامه چې نن خبره شوې وایي هر جامه چې پری بدن پټ وي حجاب ګڼل کیږي، خو چې دغه باریک نه وي چې بدن ترې نخکاری او تنگ هم نه وي چې اندامونه پکې معلومیږي. چادری ته د شری حجاب بهترین ډول او مروجت تور رنگ جامه او صدر هم شری حجاب یاد کړی شوی دی. حکمنامه کې ویل شوی دی چې هغه خزه په پوغ عمر باندې دي د نامحروم سړو سره د مخامخ کېدو په وخت د شری حکم لاندې د سترګو پرته بخپل مخه مخه پټوي. د طالبانو لخوا په جاری شوی حکم نامه کې ویل شوی دی چې خلک به د رسانیو د جماعت د ممبرونو د لارې خبرول کیږي او په بازارونو، پارکونو او عامو ځایونو کې به خلکو ته وینا کیږي. زیاتوي چې په لومړي وار دی د بې حجاب خزي کور معلوم کړي شي او تنبیه دی ورکړي شي. په دویم وار دی ریاست ته حاضر کړي شي. په دریم وار دی درې ورځې قید کې واچول شي او په څلورم وار دی عدالتونو ته وسپارل شي او سزا دی ورکړي شي. حکم نامه کې ویل شوی دی کومې خزي چې په روزګار دی او حجاب نه کوي نو د روزګار څخه به وستل کیږي او د کوم چا چې لونه او مېرمنې حجاب نه کوي د روزګار نه بلری کول شي. یاد دی وی چې د جنکو د سکولونو پرانستو د پاره په کابل او یوش مېر نورو ولایتونو کې ګنډ شمېر خپل کار، تعلیم او ازادۍ د حقوقو ترلاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهره په افغانستان کې کړې دي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو هم د طالبانو لخوا په دغه ډول قانونو او پریکړو سخت نیوکې کړې. پاکستان ویلی په افغانستان کې د سیلاب ځپلو لپاره یم رسته ورکړی او د مرستو لومړی الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټوئیټر ویلی دی چې پاکستان د افغانستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره ټول ممکنه هڅې کوي. د ویلی نور هیوادونه هم باید چې افغانستان سره خپل مرستي وکړي. پرون طالبان هم په افغانستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالو خیراتي او مرستندوی ادارو باندې د کومک لپاره غږ کړی دی. افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټوئیټر باندې لیکلی، په افغانستان کې د پاکستان ناظم الامور سیف الله خان د مزار شریف په هوایي ډګر د سیلاب ځپلو لپاره مرسته د افغانستان د بیړنیو چارو ادارې ته ورسپارلې دي چې پکې خیمه، خوراکي توکي او دارو درمل شامل دي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویل دي چې په ماریفول خار کې د یوکرين غیر پاتې عسکرو راوستلو لپاره سفارتي هلې ځلې دوام لري. ماریفول خار کې د ازو سټیل اوسپنې کارخانه کې ګنډ شمیر یوکرينی عسکرو د روس لخوا په سیمه کې د حمله په وخت پناه اخستې وا او د وسلې غورځولو څخه یې انکار کړی وو. دا په داسې حال چې د معرفول خار نه نور عام ملکی کسان هم خوندي سیمو ته وستل شوې دي. د یوکرين چارواکي ویره لري چې د ګل پورز د غپاتې اسکر د روس لخوا وجل کې دي شي. په کوم ورځ چې روس په دویمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو پر ضد د ګټې ورځ المانزي. تر اوسه دا معلوم نه ده چې د غلطه د ګیر پاتې اسکر شمیره څومره ده. یوکرين ویلي دي چې د جمعې په ورځ د معرفول خار نه 50 ملکی کسان خوندي سیمو ته وستل شوي او په روس باندې تور پورې کوي چې د لوزنامې سرغړونه کوي او په درځنو نور تخانو کې په خار د قبضې را پدی خو غیر پاتې خلکو ته لار نه ورکي. د ملګرو ملتونو په درمګړتوب شوې 13 اونۍ لوزنامې لاندې په سرونګونو او مورچو کې پناه اخستونکو ته د وټلو په لار د دواړو خواو سره راغلي و.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په تازه حکم کې لټولو مېرمنو څخه غوښتي چې اسلامي حجاب رعایت کړي. یاد وزارت نن د شنبې خالی په ورځ په دې اړه تازه سپارښتنه کې ویلي چې د مسلمانانو اصیلو بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې اړه نور حال د عدنان رشید په راپور کې اوري.
د طالبانو د حکومت حکمنامه چې د خالی شنبې په ورځ خپره شوی ویلي دي بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کېږي، خو چې باریک نه وي چې بدن ترې نه ښکاري او دومره تنگ نه وي چې د بدن د غړو نمائندګي کوي. چادرې ته د شرعي حجاب بهترین قسم او په خاصه توګه د تور رنگ جامه او صادر هم شرعي حجاب یاد کړل شوی دی. په حکمنامه کې ویل شوی هغه خزه چې د عمر په لحاظ زړې یا وړې نه وي د فتنې نه بچ کېدل لپاره د شرعي حکم سره سم به د سترګونو علاوه خپل مخونه پټوي کله چې دوی بهر ته اوزي او پر دو سړو سره مخامخ کیږي. ویل شي د حجاب په اړوند به د رسنو او د جماعت د ممبرونو د لارې خلک خبرول کیږي. په بازارونو، پارکونو او په عامو ځایونو کې به خلکو ته ترغیب ورکول کیږي. په حکمنامه کې په تنبیه او ترغیب ویل شي په لومړی ځل به د بی حجابه میرمن کور به پنخه کیږي ولې ته دې سپارښتنه وشي. په دویم ځل دې اړوند د ریاست ته حاضر کړل شي. په دریم ځل دی درې ورځې قید کړل شي او په څلورم ځل دی عدالتونو ته وسپارل شي او سزا دی ورته ورکړل شي. خو په حکمنامه کې سزا نه یاد کړل شي وي چې سزا به څومره او څنګه وي. په حکمنامه کې زیاته کړل شي وي هغه ښځې چې د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي حجاب نه کوي نو دوی به د دندې نه لرې کول کیږي، او هغه حکومتي مامورین چې خزي او لونه حجاب نه کوي هغه به هم د دندونه لري کول کیږي. د افغانستان په خوانی حکومت یو چارواکي فیصل جاوید د طالبانو د حجاب د حکمنامې د پیکړې په خبرګون کې په ټوئیټر ویلي دي د خزو حجاب هغه ته پریک دی، تاسو مکاتب بیا تخلاص کړئ، خلک د ځان او د ټولنې عزت د نورو نه په خطوګه ساتل شي. په فرمان کې په افغان مېرمنو تور پورې کول چې شل کلی د بی حیاي بی حجابې لپاره کار شوه د دې وطن د فرد فرد د حیثیت او عزت لیلام دی، دا کار مکوي. لدین اولاد هم طالبانو خزو ته پارکونو ته په عام ورځو په تک او د محرم نه بغیر په سفر باندې د بندیزونه لګولي وو. افغانستان کې د طالبان حکومت د راتلو وروسته د شپږم ټولګي نه پورته جنکو باندې د سکولونو ته د تک پابندي لګول شوې، خو طالبانو وعده کړی و چې د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخره پورې به په افغانستان کې جنکو سکولونه بیرته پرانځي. خو په 13 مارچ د شپږم ټولګي نه بره جنکو لپاره سکولونه د پرانستلو څو ساعت وروسته هم په هغه ورځ بیرته بند کړل شو. خو تیر ورځ د طالبانو د تعلیم د وزارت ویان عزیز احمد ریان ویلي دي راتلونکي څو اونو کې به د جنکو د تعلیم په اړه علماو یو غونډه کیږي چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکو ته د سکولونو د تګ اجازه ورکړل شي. د طالبانو یو مشر انیس حقانی هم د شروع یا چرشنبې پورس په خوست ولایت کې د یو وینا په وخت ویلي وو د وړوکی اختر نورسته به د علماو یو غونډه کیږي. د جنکو د سکولونو د پرانستلو په اړه فیصله به کیږي او ولس به ډیر زر یو ښه زیری واوري. د بخښنې نړیوال تنظیم ایم ایس ټی انټرنیشنل او د بشري حقوقو ډلو هم په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکو سکولونه دي هم پرانځي او د نړۍ سره دې خپلې ژمنې عملي کړي.
دا واشنگتن ډي سي دی. تاسو د وایس اف امریکا ډي وا خبرونه اورئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې د میدانه همینیټی نه وړاندې روس په اوکران کې عملیات زیاتولی شي ځکه ولسته یې د ځان محفوظ ساتلو غږ کړی. د ماریپول د سټیلو د کارخانې نه نور عام خلک هم وستل شوي دي او زلنسکی ویلی دی چې د پوځیانو د وستلو لپاره سفارتي هلې ځلې روانې دي. بل پلو روس داوا کوي چې په اوکران کې یې نور پوځي مرکزونه او د وسلو ګودامونه ویجاړ کړي دي. د اوکران وروستی حال د ارباب محمود علي په راپور کې اوري.
د امریکای واشنگتن پوسټ او رسپانې تر مخه د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خپل لس خبردار کړی دی چې د روس د بری ورځې نه وړاندې په مقامی توګه د کرفیو اعلانونو او سایرنونو ته پام وکړي. روس د مئی نهمه نیټه په کال 1945 کې نازی جرمني ته د ماتې ورکولو په توګه المانسي او اوکران جوړ لري چې څنګه دغه ورځ را نږدې کیږي روس خپل بریدونه په اوکران کې سیوا کولی شي. الجزیره په خپل رپورت کې د اوکران د ولسمشر د خلی ویلی چې په ماریوپول کې د ازوستل د سټیلو د پلانټ نه د باقی پاتو اوکرانی ځواکونو د محفوظ راوستلو د لپاره سفارتي هلې ځلې توند شوې دي. د امریکای د انسټیټیوټ فار دی سټډي اف وار سړنیز ادارې ویلی دي چې په لویه کچه د ولسی مزاحمت په ماریوپول کې د روس د بری د ورځې منسوبې شنډولې شي. د سی ان ان خبری ادارې تر مخه اوکرانی چارواکو ویلی دي چې روس په شمال مشرقي سیمه کې د ځوابي حملو د مخنیوي لپاره پلونه تباه کوي. د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د روسنی معلومات تر مخه د روس یو جدید ټانک تباه کړل شوې دی او دا چې د اوکرين شخړې د روس جدید وسلو او توان ته ډیر ځان رسولې دي. د استخباراتو د معلومات تر مخه روس د بعد شخړې د روسو بیا خپل جدید پوځي سامان واپس برابرولو کې ډیر وخت او خرچه به هم پر ډیر راځي ځکه چې روس باندې بندیزونه هم لګیدلې دي. د جمعې پرز د جمعې پرز اوکرين چارواکو ویل دي چې په ګره کې د اخسل شوی د ماریوپول د سټیلو د پلانټ نه نور عام خلک اخیستل شوی دي. د اوکرين جنگیالي هڅه کوي چې روس د اهم بندر خار د نیول نه منع کړي. د اوکرين نائب وزیر اعظم ارینا ورشک ویل دي چې د جمعې پرز د پلانټ نه 500 عام خلک راوستل شوی دي. د بشری مرستو په اړه د روس د بین الوزارتي سنټر تر مخه په دې 500 کسانو کې یو لس ماشومان هم شامل دي. د روس د ناترسه عملیاتو باوجود شاوخوا 2000 اوکرانی جنگیالي اسوستل د سټیلو په کارخانه کې پټ دي. د اوکرانی جنگیالي د کارخانه په سرنګونو او مورچو کې پټ دي او پرلپسې د وسلو غرزولو غوښتنې رد کړې دي. د رایټرز خبري ایجنسی سره مخه ماریوپول کې مقامی چارواکي تور لګوي چې روس د جمعې پورس یو ګاډي پنخه کړي. په دغه ګاډي کې یو عام تن او یو جنگیالي وچل شوی کوم چې د عام خلکو د راوستلو لپاره د شوی لاستامي خلاف د روس خلاف ورزي بلل کیږي. روس د سټیلو د کارخانې نه علاوه د ازو سمندر شمالي غاړه ټوله نیولې ده. د لسو اونو یا هفتو راهسي په ګره کې اغستل شوی ماریوپول باندې روس مسلسل بمباري کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنت ته په ټلیفون باور ورکړی چې ماسکو تیار ده چې د ورځې سوخ کې په ډزو کې دمو وکړي او د کارخانې نه عام خلک په محفوظ توګه وبستل شي. په واشنگتن کې د سټیټ ډپارټمنټ وایان نیټ پرایس د اوربن پاړه د روس پښمنو ناباوري سرګند کړې ده. د رایټرز خبري ایجنسی تر مخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په نهمه مئی اروپا ته یو پیغام ورلیږي. د روس د خارجه وزارت وایان د جمعې پورس او ویلی دي چې روس په د وړې کچې د نیوکلیایي وسلو د کارولو اراده نه لري او په دې اصول خبر ده چې په اټومي جنگ کې څوک هم ګټه نشي کولای ځکه دا نه دي شروع کول پکار. د پینټاګان وایان ویلی دي چې دوی اوکران ته د روس په اړه استخباراتي معلومات ورکوي خو د روس د ماسکو په نامه د پوزي بیړې په نخ کولو د اوکران د ارادو نه وو خبر. د وایټ هاوس ترجمان جنساکی هغه رپورټونه دروغ بللی چې ویل کیږي د روس د جرنیلانو په نخښه کولو لپاره یې اوکران ته استخباراتي معلومات ورکړي دي. وایټ هاوس ویل دي چې د امریکای ولسمشر جو بایدن او د جی 7 ملکونو مشران به د اتوار پورس د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د انټرنیټ د لارې غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت ادارې ویل دي چې داسې نښې نښانې ښکاریږي چې ګنې روسي ځواکونو د اوکراین نه غنم پټ کړی وي. د ادارې د یوې څانګې نائب مشر جوزف شمید هوبر د جمعې په ورځ جنیوا کې ویلي وو چې د ګودامونو تباه کولو او د غنمو لوټلو په اړه ځینې شواهد دې پلو اشاره کوي. وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په بلوچستان کې د جمعې په ورځ د خدار زلې په ارنجي او نورو شاوخوا سیمو کې د منځنۍ درجې زلزله شوې. د صوبایي حکومت د قدرتي افاتونو د مخنیوي اداره وایي تر اوسه پورې لا د اغیزمن شویو سیمو سروې روانه ده او بشپړ معلومات لا نشته. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې اوري.
د صوبایي حکومت د قدرتي افاتو د مخنیوي اداره وایي چې د زلزلې دغه ټکانونه د ضلع خوزدار د وړ د تحصیل ارنجي، نلي، رامزي او د بختر شاوخوا سیمه زپليدي و د ونیم سو ته نزدې خټین کورونه زیانمن سوی دي او په زیات شمیر ودانوي کې سوستي پیدا سوی دي چې اوس د ویری لسوه بزخه خلک د نن نه سي ورتللای. د پی ډی می ډایریکټر جنرال نصیر ناصر په دې باب یو ای ډی وتویای
د خوزدار سره په یو درې غنټې د کراچي او د خوزدار پر روټ سولار سره بیا لیفت رائټ سي کوم غرونه دي په دوه کې د زلزلې راغلي دي. یو بل سره ډېر په فاصله باندې کورونه دي او کچا کورونه دي. موږ کوم سي ټیمان ال تر رسیدلی وو د پی ډی ایم سیول اډمنستریشن غا کچا کورونه دي هغه د سي اوس کرکسي دي او اوس نړیدلې دي. د ریسکیو اپریشن هغه خو کمپلیټ سو خلګ محفوظ دي.
د پی ډی ایم ډایریکټر جنرال پرمخ زیاته کړله چې خلګو ته خیمه ورکول سوي دي او د خوراکي توکو د کول لړۍ دوام لري. د د په خبره چې د بیا رغونی کار به هم ډیر زر فایل سي
90% کم سي خلک دغه لمر فود او نان فود اټم سي دي هغه ور ور سوال کم سي دا 10% خلک پات دي تر نن ما شامه پر بیا غولم ور ور سي زي کاغه کورونا یا مطلب پرن نړي دي دي یا لیش کرک سي وي دي یا ډیمیج سي وي دي بیا نو ګورنمنت به ان شاء الله کم سي دري ابلیټیشن پروسس ده دوی له موږ قانون ور جوړو یا به دغه اماونت دوی له ور رسي زي هغه پروسس به ان شاء الله افټر سرویس دي سٹارټ سي.
د زلزلې دغه ټکانونه 13 ورځ و 12 بجو ته نږدې راغلي وو. میټرولوژیکل سروي وی چې پر ریکټر سکیل باندې د 10.2 درجه وو او مرکزی وړاندې ته نږدې وو. د بلوچستان د مزکنی علوم او استاد پروفیسور دین محمد کاکړوی چې بلوچستان د زلزلو پر مرکز باندې پرته سیمه ده خو دلته د ودانۍ د جوړولو پر قانون باندې عمل نه ترسره کوي.
په کوم علاقې کې وار زلزلہ راځي الته ریپیټ زلزلہ راځي بعض اوقات سل کال واخی بعض اوقات نیم سل کال واخی نو شپږه اتیا کال خو د کوټې زلزلې سوي دي نو لیازه دلته بلډینګان داسې جوړ سول چې هغه وخت اویا زره آبادی و اوس تقریبا ډېر شلکه او په ډېر کمزوري حالت کې دا بلډینګز کې خلک اوسېږي. د کشمیر زلزلہ رااله په دې کې 13000 ماشومان سرکاري سکولو لاندې مرسو نو دته چې کم سپټالونه او سکولونه دي دا غو باید چې باندې لوبټي اسسمنت وشي ماشومان د مستقبل نسل چې دی هغه بچاو.
په بلوچستان کې په 1915 کې د مې پر یو ډیر سمنټه باندې هم د 2.3 زورور زلزلہ راغلی و چې په نتیجه کې هغه وخت له 15000 کسانو زخه 30000 کسان وژل شوی وو. کوټه په بشپړه توګه تباه شوی و. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د چمن لالاري افغانستان سره تجارت کوونکي ځایی سوداګر وایي د پاکستان حکومت چې د چمن په لار د تجارت وړاندې د پرتو خندونو په لارې کولو کې کمی وادي کړوي هغه تر اوسه هم نه دی پوره شوی. په دغه وادو کې غټه واده دا و چې لار به د زیات وخت لپاره پرانستل کیږي. د دې سره سم د افغان طالبانو په ګمرک کې هم ستونزې دي چې لامل یې د افغان لوري تجارتي چارې هم د ځنډ سره مخامخ دي. په دې حق له پاکستاني چارواکي څه ویل چمن څخه پری نعمت الله سرحدي یو راپور رسولی.
د چمن تجارتی دروازې څخه د افغانستان سره تجارت کوونکي ځای تجاران وای چې اوس هم پر تجارتی دروازه باندې هم د پاکستان لوري او هم د افغان طالبانو لوري باز داسې خندان جوړ دي چې له هغه عمله تجارتی چاري د ځان سره مخامخ دي او پشپوش په هم په چمن او هم په سپین بولدا کې تجارتی اموال څخه ډک ټرالران ولاړ وي او پوله پارولو په انتظار وي. د چمن د سوداګری چارو خونی په خوانیس نیر نائب صدر محمد قاسم اسفزی په دې حقله و وی او ای ډی وا ته وویل چې پر چمن پوله د تجارت په مخ کې د ټولو غټه ستونزه د بارډر د خلاصون په وخت کې کمی دی چې پاکستان حکومت دوی سره دا وعده کړی و چې د بارډر د خلاصون وخت په سلورش ګنټو کې 43 ګنټې وي خو اوس یوازې 12 ګنټې پوله د تجارت په مخ خلاص دی.
پر صفر نقطه باندې چې کم چیکینګ دی د پاکستان د خوا دا هم لږ سختي نو په دغه وجه باندې لږ بیروبار زیات سی رش ډیر سی او کانټینران دی خو ته هم زیات ودریږي او خاطر موږ سره واده سوی و دا ټول ساتو د پاره چې موږ به بارډر خلاصو هغه تل سات از موږ سره دا خبر عملی نسول نو وخت کم دی.
د پاکستان د افغانستان سره د چمن بارډر د سکیورټي چاري د پاکستان د پوج په لاس کې دی چې په هغه کې د پولي د خلاصېدو او بندېدو چاري هم شامل دي. که څه هم په سیمه ایزه توګه د پاکستان د پوج ځای مشه څخه په دې اګله وپوښتل خو هغه د څه ویلو څخه ډډه کول. نو بیا د پوج د بیان اداري اي اس پي ار د بلوچستان ایالت پر سطح د مشه څخه هم د پښتلو هڅه وکي خو هغه هم څه نه ویل. خو د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اموالو د کلیرینګ مرایل سرت درسولو د پاره د دوی لخوا د وخت کمیدو او یا زیاتېدو باندې هیڅ قسم اعتراض نشته. خو د چمن د سوداګریزو خونی په خوانی سنیر نائب صدر محمد قاسم اسفزی نور زیاته ک چې د افغان طالبانو په سپین بولده ګمرکي کمپیوټري ستونزه جوړه کړې ده چې د هغه وارولو د پاره دوی د افغان طالبانو د مشرانو سره هم ولیدل خو هغه هم د چمن لارې خپل تجارت زیاتولو کې دلچسپي نه اخلي.
کم کمپیوټران دی یا اظهارنامه جوړیږي یا ډاکومنټیشن جوړیږي په دې کې کمپیوټران لږ دي یا مامورین لږ دي دغه لږ اضافه سي د بانک وخت ته چې کم دي چې تاویل کیږي هغه وخت کم دي.
دا وخت د پاکستان څخه بعضی خوراکي شیان لکه سبزي میوه او چرګان او تعمیراتي سامانونه اکسپورت کیږي. د افغانستان څخه بیا سکریپ زړی وسپنی ماربل کولا کورم ډبره وچ میوه را امپورت کیږي چې دواړو طرفو ته تجاران وای د تیر کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان سره تجارتي چارې په ټپه درېدلې وي خو اوس د مارچ د میاشت څخه په تجارتي چارو کې ډېر اضافه شوې ده چې اوس د افغانستان سره پر داخلي دروازو باندې د زیات رش له امله تجارتي اموال څخه ډک شکان پشپوش په ولاړ وي او تجارتي چارې د ځنډ سره مخامخ وي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
جنوبی وزیرستان د مسجد قومي جرګې پریکړه کړې چې هم د پاکستان پاووس په علاقه کې بیا د پوځي عملیاتو اراده لري خو دوی به د عملیاتو له امله خپل سیمې او کورونه نه پرېږدي او حکومت سره به د مذاکراتو له لارې د ستونزه هواروي. د جرګې د مشرانو په وینا پوځي چارواکو ورته ویلي چې هلته د پوځي عملیاتو لپاره باید یو ځل بیا خپل کورونه پرېږدي چې دوی دغه پریکړې ته تیار نه دي. د پاکستان پوځ یا نورو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو کولو اراده لري او کنه. خو هغه وخت امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډی بی ته ویلي وو چې دغه وسله وال په امنیتي عسکرو برید کړی وو او بیا په دې نږدې کورونو کې پټ شوي ځکه دی خلکو ته د کورونو پر خودلو ویل شوی وو. نور تفصیل عدنان بیٹنه په دې رپورت کې راکوي.
د زرکی ایو کډنوال رمرشا محسود اویل دوی په 2009 کې د رای نجات عملیاتو پر مهال به کور شوی او ورسره هغه واپس کړی شوی چې پوز او انتظامیه دوی ته پسیمه کې په بشپړ ډول د امن پر ځای کولو باور ورکړی وو او ویلی وو چې دا سیمه د هر قسمه نه امنۍ څخه پاک کړی شوی ده. هغه ویل دوی د وسلوال طالبان سره د خبرو کولو ویل کیږي چې دغه تر وسلوال بریدونه نه کوي او حکومتي واکمنۍ دی اومني. وایس اف امریکا ډیوا ته هغه ویل دا سیمه په صوبه کې شامل کړی شوی او د پاکستان آئین او قانون دغه تغزول شوی او د آئین تر مخه امن پر ځای کول د ریاست او ریاستی ادارو کار دی. هغه زیاته کړه د ځای مشرانو د لارې دین وړاندې هم د حکومت او وسلوال ترمنځ موعدې شوی خو ناکامه شوی دي او که حکومت مذاکراتو کې سنجیده وي بیا د پارلمان د لارې طالبانو سره مذاکرات وکړي. د رحمت شاه مسجد په خبره تر واپسې وروسته ډیر په ګران سره خپل وران کورونه جوړ کړي او دوی بیا د کډوالۍ د تیغ ژوند تیرولو ته تیار نه دي.
نیز مسجد کې کی مذاکرات کو د مسجد په خوله د آئین د چوکاټ نه بهر مذاکرات میز نه مانی نه یی پکشه تای د آئین په چوکاټ ته نه نه د پرنیمان د لیاره دای وکو مسجد کوم ځای د ځکه نه کوته د بیت الله په وښم کړی وی دوا کول آباد کې تای د صدګر سمې جوړ دا ورکړه میز دغه زور نه ریاست خپل ډیر زور لري.
د پاکستان فوج په 2009 کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د رای نجات په نوم عملیات کړي او فوج ادا کوي چې سیمه په بشپړ ډول د وسلوالو څخه پاکه کړي ده. جرګېټ د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام فعال او د پاکستان د سینټ په خوانی غړي صالح شاه منلی چې د حکومت په ایمایل طالب وسلوالو سره خبرې شروع کړي دي. هغه ویلي د پاکستان فوج او طالب وسلوالو ترمنځ څو ضرورت لرله هم شوي، خو هغه خبرې دوی جرګه سره نشي شریکولی. هغه دا هم ویلي چې دا مذاکرات دوی د کام یا ګوند په استازیتوب نه کوي او دوی په خپل شپږ کسیزه کمیټې جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ مذاکرات روان کړي دي. د جرګې یو بل غړی او د سروکې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی وایي جرګې دیرش کسیزه ډله جوړه کړې او تیر ورځې په علاقه کې د حکومت ذمہوارو کسانو سره حملې کړې دي.
کوم په متفقه تور پر د فیصله وکړه چې مشکله هم په علاقه کې د بورا جنگ یې متاثر ولا نه غوړي او بیا سره د حکومت د ذمہوارو کسانو سره نوستای وشه نر پونیان شه مذاکرات سره لګې دي. امید ده چې حکومت کې مارډر ورکړای وو دوه پاشي په علاقه کې مشد غوړي امن دی ترقیاتی چاری دی.
وایس اف امریکا ډیوا د جنوبی وزیرستان پولیسو او انتظامی مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب نه دی ویل شوی. په سیمه کې امنیتی سرچینو ویل دیش کسې کمیټې 13 ورځ په سیمه کې د پوز ایول ورپوري افسر سره لیدلې او د خبرو د لارې د امن او امان صورتحال ټینګ ساتلو باندې اتفاق شوی دی. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
السالویډور تر اوسنو وختونو پورې د غیر قانونه ډلو لخوا د راپورته کیدونکو شر فساد د پاره مشهورو. کال 2015 په السالویډور کې د ټولو نزیات خونړې کالو. دغه کال کې 100,000 کسانو کې 115 کسان د غیر قانونه ډلو په شر فساد کې قتل کړي شوی وو. دین پښتنو شپږو کالو کې دا شمیر پر راکمې دوشو او پر روان کال 2022 کې دا شمیر ټولو نه لاندې ستی ته راپریوته دی. خو په مارچ کې هر څه بدل شو. د مارچ د 15 تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې درې ورځو کې 80 عام کسان قتل شوی دي. د السالویډور صدر نایب بکلی د دې قتل مقاتلی سبب په لارو کوڅو کې د غیر قانونه ډلو کار رواي خودري دي. دغه ډلې خلکونه د قلمګونو ټولولو په وخت د خلکو ویني توي. 28 مارچ د اتوار ورځ او باوجود د اتوار د ورځې صدر بکلی د قانون ساز اسمبلی اجلاس راوبللو او په ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړو. فوجیانو په ځینو سیمو کې په سړکونو ناکیو لګولې او د اپریل د 14 تاریخ پورې 10,000 نرخزي او ماشومان غیر قانونه ډلو سره د تعلق لرلو په شک کې ونیول. هنګامي حالاتو کې حکومت ته د ځینو آئینی حقوقو د ماتل کولو اختیار حاصل وی چې پکې د مقدمه د شروع کېدو نه وړاندې د چا د بندیوانې د میاد وګدولو او د سم دستی د صفایې د وکیل کولو او د خلکو خپلو کې دراغونډې دوه د حقوقو ماتل کېدل هم شامل دي. تقریبا یو هفته پس یعنی د اپریل په 15 تاریخ د السالویډور قانون سازي اسمبلی په غیر واضح الفاظو کې یو قانون منظور کړ چې تر مخه د پریس په ازادۍ سخت قدغن ولګولې شو او د غیر قانونا ډلو لخوا د جاری کړې شوو پیغامونو په خورولو لسونه تر 15 کالو پورې د قید سزا مقرر کړې شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د امریکای حکومت سره په السالویډور کې په جاری شر فساد او د اپریل په 15 تاریخ د قامی اسمبلی لخوا د فوجداري د ترمیمی قانون په نفاذ فکر مل دی. دا قانون به ذات خود په میډیا د قدغن لګولو په سیر دی ځکه چې د دې تر مخه د بډو رشوتونو او د عوامي دلچسپۍ د نورو معاملو په حق له د خبرولو په خورولو بندیز لګولې شوی دی. دین علاوه د دې قانون په ذریعه د السالویډور په حکومت د اعتراض کوونکو خلی بندي کړی شوی دی. صحافیان باید خپل صحافتي فرایض خپ آزادۍ سره او بغیر د سویرې ترهې دړکو یا د ناجایزه بندیوانې ادا کولې شي. خاغری بلینکن د خپل بیان په اخر کې ویل دي چې امریکا د غیر قانونه فسادي ډلو د مخنیوي لپاره د ال سالوادور د حکومت د کوششونو مرسته کوي. امریکای د کال 2008 نه د ال سالوادور حکومت سره د غیر قانونه فسادي ډلو د تابعیا کولو او د عامو خلکو د تحفظ د بندوبسونو د خکولو د لپاره 411 میلیون ډالر امداد کړی دی. امریکا ال سالوادور تکلک وینا کوي چې د غیر قانونه شری ډلو د مخنیوي سره سره دی د اولسی آزادو تحفظ هم یقیني کی چې پکې د پریس او د تقریر آزادای هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.